په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه افسات خبرونه کې ورکړلې وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن راپورونو تفسیر ته وړاندې کوو. وړومبې د بشیر غواخنا د دې وخت خبرونه وو. په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرې لا هم روانې دي. په سند کې وژل شوي هندوی زده کوونکي طبي معاینات رپورټ ښیي چې پر هغې جنسي تیری هم شوی و. او افغان چارواکي وایي چې درې قاضیان طالبانو وټلي دي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ مارچ په نامه مظاهرې نن په اتمه ورځ هم دوام لري. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیګه د احتجاج ګډونوالو ته وویل چې په درغلي او راغلي عمران خان حکومت به استعفا ورکړي. حکومت وار د مخه دا غوښتنه رد کړې ده. فضل الرحمن یو ځل بیا وویل چې امنیتي ادارې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي. خو د پاکستاني پوځ وایند آصف غفور پرون په یو شخصي ټلویزیون هم نیوز په مرکه کې په سیاست کې مداخله رد کړې ده. په همدې حال کې حکومت د دې مظاهرو ختمولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره مذاکرات کوي خو لا هم څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. پاکستان وایي د امریکې بهرنیو چارو وزارت په هغه رپورټ مایوس شوی دی چې پکې ویل شوی پاکستان د ترګرې په ضد له اخلاصه کار نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په دې رپورټ کې د پاکستان قربانانې په نظر کې نه دي نیول شوی.
پاکستان د خپل قومي اکشن پلان لاندې ژمن دی چې د ترهګرۍ پر ضد کوټلې ګامونه اخلي. پاکستان د ملګرو ملتونو د لارښوونو عملي کولو لپاره داسې پراخه ادارې او قانوني ګامونه اخستي چې په عملي کېدو سره یې د ترهګر ګرځول شوو ډلو او کسانو مالي سرچینې کنګل کړي.
د نومبر په دریمه خبر شوې د امریکای بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې راغلی و چې پاکستان د سخت دریځ ډلو د مالی سرچینو بندولو او افغان طالبانو ته د پټنځینو ختمولو لپاره څه نه دي کړي. د تیرو دوه هفتو راهیسې په احتجاج د شمالي وزیرستان میرمشاه دوکاندارانو له حکومت غوښتي چې دوی ته دې په پوځي عملیاتو کې د ورانو شوو دوکانونو معاوضه ورکړي. دوی پرون میرمشاه بازار تړلی و. یوه احتجاج کوونکي دوکاندار محمد شفیق پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په لیکلي ډول معاهده کړې وه چې 40 ارب روپۍ به ورکړي خو اوس یې نه ورکوي. بلخوا د ځایي انتظامي چارواکو ویلي چې د دوکاندارانو غوښتنې لوړپوړو چارواکو ته رسولي دي او په نږدې وخت کې به دا مسله حل شي. د سند صوبې په لاړکانه کې وژل شوی وی هندوی زده کوونکي نمرې ته امارته طبي معایناتو رپورټ کوي چې پر هغې لومړی جنسي تیری شوی او وروسته زنده شوی وه. د بی بی آصفا ډینټل کالج زده کوونکي دې جلې مړی په سپتمبر کې موندل شوی و. هغه مهال چارواکو ویلي وو چې دې ځانوژنه کړې خو تر پیښې وروسته د مذهبي اقلیتونو د حقونو مدافعینو مظاهرې وکړې او له حکومت یې د سمې څېړنې غوښتنه وکړه. دانو رسپانې د پولیسو د یو سرجن ډاکټر قرار احمد عباسی لخلی ویلي چې له دې پرونی خبر شوی رپورت معلومیږي چې نمرې ته امرته ځان وژنه نه وکړي. دا غوښنه په دغه پولیس نورې پلټنې کوي. د پاکستان حکومت له جیل د درملنې لپاره خوش شوی پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د درملنې په طریقه نیوکه کړې دي. د ساينس وفاقي وزیر او فواد چودري نن په اسلام آباد کې وی خبری غونډه تول کنه و شریف رښتیا هم ډیر ناروغي نیولې له روغتونه کور ته وړل شوې ده. د درغلیو په یو مقدمه کې د وو کلونو لپاره سزا شوې. نو شریف د خراب صحت له وجې د لنډ وخت لپاره له جیل خوشې شوې. پرون د مسلم لیگ نون چارواکو ویل چې پر ایوند کې دغه په کور کې د روغتون په شان طبي سہولتونه برابر شوي او د کورنۍ او د غړو تر پاملرنې لاندې علاج کیږي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي نن د کابل لوګر په عمومي سړک طالبانو د پکتیا د استیناف محکمې یا د ولایت په کچه عدالت درې قاضیان وژلي. د پکتیا ولایت والی ویاند عبدالله حسرت نن مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د یاد عدالت یو بل کارکوونکی هم وژل شوی دی. د هغه په وینا دا خلک کابل ته روان وو چې په لاره کې طالبانو له موټره راښکته او په ډزو ووژل. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادارت کړی ده چې وایي له افغان خاورې داعش وسلوال وراوښتي وو او برید یې پکړی دی. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدی نن ازادي رادیو ته ویلي چې تیر ورځ شوی جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې او تر اگرم له افغان خاورې د باندې وو. د تاجکستان چارواکو پرون وویل چې دوی له شلو داعش وسلوالو 15 پرون هغه وخت ووژل چې د افغانستان پولیس سره نږدې د دوی پر یو امنیتي چیک پوسټ برید وکړ. داعش ډلې پوخه په تاجکستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی خو د تېرې ورځې هغې په اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی رسنیو رپورټ ورکړی چې شپږ دېرش افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي دي نن کابل ته تللي. ډی پی ای خبري اژانس بلخوا د کابل هوایي میدان چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې د دغه کسانو الوتکه نن کابل ته رسېدلې. تر اوسه جرمني ټول 225 هغه افغانان له خپل ملک ویستلي چې د پناه غوښتو درخواستونه یې رد شوي دي. د ایران اټومي انرژي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې فورد نیوکلیر بټۍ سنټرفیوژ ته یورینیم ګیس ورکړی دی او په دې توګه د یورینیم غنی کول شروع کړي. په دې کار سره تهران د 2015 کال له هغې معاهدې نور لری شو چې د غربي هیوادونو سره د اټمي پروګرام د محدودولو لړکې کړې وه. د دې تړون تر مخه ایران یورینیم غنی باید نه کړي او په بدل کې به پی نړیوال اقتصادي بندیزونه نرمیږي. امریکا چې له دې تړونه تر وتلو وروسته په ایران اقتصادي بندیزونه سخت کړل د تهران دا ګام په غلطه خوا ته ګڼل دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پر ایران به د دې بې ثباته کوونکي کار له وجې لا نور ډیر فشار واچول شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او زموږ همکار سراج هیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 10 پیسې غستل کیږي او په 155 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپۍ او په 122 روپۍ او 80 پیسې. یو پاوند په 99 روپۍ او په 200 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 120 روپۍ 10 پیسې او په 120 روپۍ 120 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 220 روپۍ 10 پیسې او په 220 روپۍ 120 پیسې. او یو افغاني په 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپۍ یو پیسې خرڅول کیږي. او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 23 او 12، ژوب کې 19 او 2 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ حکومت مخالف آزادی مارچ نن په اتم ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري.
اس آزادی مارچ کو هم سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر دیں.
امنیسٹی انٹرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقوقو دفاع کوونکی پروفیسر محمد اسماعیل د زندانه خوشی کی. د نوموړي لور ګلاله اسماعیل وای
قوم بی دنیا دا دروغ مقدمه وا کاغی کې دای گرفتار نکړل شو. زما مور پلار نو بل مقدمه به جوړ کړل.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو د حکومت د خپل توانونو پوره کولو غوښتنه کوي او د پاکستان اولمپکس په نوم د لوبو قومي سیالي د نومبر په 10 په پېښور کې پیلېږي.
دیکھیے تقریبا 7000 ایتھلیٹس پر ٹوٹل انوالو مختلف گیمونوں کے داغا 7000 کے چیتے نو تقریبا 2.5 چیتے نو آگا جن کے دی
اسی میں انہوں نے نومرا پور نو تبصرے لرو ترپائے دا مشال ریڈیو سروس سے. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د آزادی مارچ په نوم باندې احتجاجي لاریون او غونډه نن په اتم ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. پرون مخام مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي تر څنګ یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ناستو خلکو ته ویناګانې وکړې. مولانا فضل الرحمن وویل چې په پاکستان کې به طرف انصاف او احتساب غواړي. بلخوا د پاکستان د فوج ویان ویلي دي چې فوج په سیاست کې مداخلت نه کوي. تفصیل احمد الله را کوي.
د نومبر په شپږمه د ازادي مارچ ګډونوالو ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل، پاکستان د مالیاتي بحران سره مخ دی او راتلونکي بجټ هم د موجوده حکومت وړاندې کړو نو د ملک معیشت به په مکمله توګه تباه شي. د نوموړي وینا وه، اولس په دې ملک کې د انصاف بالادستي غواړي، نو یو طرفه احتساب او انصاف نشي چلیدلی. په پاکستان کې آزادي چرته ده؟ د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت صدیقی فیصله واوروله، کومه چې د ځینو قوتونو لپاره د تکلیف وړ وه نو انجام یې تاسو ټولو وکتلو. د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسی پر ضد هم د موجوده حکومت په خوښه ریفرنسونه دایر کړی شوي دي، او دا ځکه چې نوموړي د دې حکمرانانو د ګټو پر ضد فیصلې اورولې وې. دا ملک زمونږ دی او په دې کې موږ عدل او انصاف غواړو، او د فایز عیسی پر ضد چې کوم ریفرنسونه دایر کړي هغه به ورته واپس اخیستل وي. دوی نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟ ولغواړي که یو جج په انصاف مبنی فیصله واوروي او هغه د حکمرانانو د ګټو پر ضد وي، نو د ریفرنسونو د لارې به یې کور ته لیږي. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رسیدلی دی. د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي. خو د پاکستان د فوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور 13 ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل که حکومت یې د انتخاباتو امنیت لپاره راونه غواړي نو فوز کله هم پخپله نه ځي. دوی هغه کار کوي کوم چې ورته حکومت وایي. فوز هیڅ خواهش نه لري چې په انتخاباتو کې څه کردار ولوبوي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقوان پرون د شروع یا چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل، آئینی او جمهوری غوښتنې هغه څوک کوي چې په خپل د آئین او جمهوریت سره تړاو پاتې شوی وي. مولانا صاحب خو اولې ورځې راهسې داسې څه غوښتنه نه وه چې حکومت ورسره پرې خبرې اترې کړې وې. زموږ مذاکراتي کمیټې چې ورسره څومره ځل ملاو شوې نو هر ځل یې یوه نوې غوښتنه کړې ده. خو موږ هیله من یو چې حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن رهبر کمیټې به زر د دې هر څه قانوني لاره راوباسي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټې د نومبر په 4 او 5 د اپوزیشن رهبر کمیټې سره په اسلام آباد کې 2 مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل، او دواړو کمیټو مذاکرات په جاري ساتلو اتفاق کړی دی.
د احمد الله راپور مورد او د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په حکومت نیوکه کړې دي چې په پارلیمان کې د قانون سازۍ پر ځای د آرډیننس د لارې حکومتي چارې پر مخ بوزي. دوی وایي چې حکومت تر اوسه پورې له 15 زیات آرډیننس جاري کړي دي. نور تفصیل ګل ایاز راکړي.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال اړی ته وویل چې په ایوان کې اپوزیشن ګوندونو د ولسمشر لخوا آرډیننس جاری کول یو غیر جمهوري عمل بللی دی. نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی د اکتوبر په 1 اته آرډیننس لاسلیک کړ. د پاکستان اساسي قانون 9 مادې تر مخه ولسمشر په هغه غیر معمولي حالاتو کې آرډیننس جاري کولی شي کله چې د پارلمان غونډه نه وي. سینیټر عثمان کاکړ وویل چې په پارلماني نظام کې ولسمشر حق نه لري چې آرډیننس جاری کړي.
تقریباً 15 نزیات آرڈیننس دوی جاری کری دی، او بیا دا پر سینٹ کے لے کیم نا پرستا آرڈیننس جاری کری دی خورا اور سینٹ سیبل اکا پارلیمنٹ دا او پارلیمنٹ دوا ایوان سا نو پا دیکھ کو دا اکثر مارشلائی انیسٹریٹر سی آگا دا آرڈیننس پزرے بانی دا خوال مارشلائی حکومت چلی غیر جمہوری حکومت چلی نا حکومت چلی آگا دا گا پر پارلیمنٹ باندی انحصار نکی بلکہ پارلیمنٹ یہ کمزوری کری دی اور دوی تو وہ کم دا دی دشمن لخوا ساز د صدر او سدي زیات استعمال واسه لکه فرادله باندې حمله او کفاجی فایز صاحب باندې نو لیازه حکومت چې دی هغه هیڅ اخلاقي جواز نه لري.
بلخوا د پیپلز پارټي سېنټر بهرامن تنګي مشال اړي ویل چې د ایوان په غونډه کې ټولو اپوزیشن ګوندونو له حکومت د آرډیننس جاری کولو لړکې وضاحت غوښتي خو واکمن ګوند سره جواب نو.
کلم دا حکومت په وجود کې راغلی دی نو د چیرې دی کوم د هغه جمهوریت نه دا هغه پارلماني نه دا هغه آئینی نه دا هغه د اصول او د عزت او د محبت نه دا پاکستان پیپلز پارټي دې وخت کې داسې لار په تلاش کې ده چې یاره زموږ جمهوریت هم ډېر نه شي، زموږ جمهوري اقدارو ته نقصان هم میلو نه شي، او د موجوده
خوپا سینٹ کے دا واکمن گون گڑی او دا پارلیمانی چارو وزیر اعظم سواتی دا نومبر پر شپاگم غونڈے تویل چې دا آرڈیننس پر اڑا دا اپوزیشن گوندونو تحفظات با لری کوي.
بتایا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آرڈیننس کی صورتحال یہ ہے.
ما او پا ایوان کے دا واکمن گون پارلیمانی مشر دا آرڈیننس پر تفصیلات ورکړ. دا سینٹ چیئرمین ہوں پدی لڑکی رولنگ ورکړو او مونږه احترام کوو.
ما د مختلفو وزیرانو د آرډیننس په اړه هم خبرې وکړې. ما وزیر اعظم سره پر دې موضوع خبرې هم کړې دي. د واکمن ګوند سینیټرانو ویل چې په مناسب وخت به آرډیننس د بحث لپاره ایوان ته راوړي. په کراچۍ کې د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین مشال ریتی ویل چې موجوده حکومت د پارلیمان پر ځای آرډیننس ته زیاته توجه ورکړې ده.
دې کې خو هیڅ شک نشته چې دا یو جمهوري نظام چې دی د هغې لپاره دا تاوان دی. ولې چې کله یو قانون چې دی هغه په پارلیمنټ ته راشي نو پارلیمنټ کې په هغې باندې خبرې کېږي او د خلکو نمایندګان چې دی هغه په هغې باندې
نوید حسین زیاده کړه چې صدارتي آرډیننس د ولس استازیتوب نه کوي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان دا هم وایي چې آرډیننس جاری کول جمهوري نظام کمزوري کولو په معنا ده او اپوزیشن ګوندونه په سینټ کې په اکثریت سره د آرډیننس رد کولی هم شي.
دا مشال ریډیو ده.
امنیسٹی انٹرنیشنل یا د بخرین نړیوال سازمان په پاکستان غږ کړی چې د بشری حقوقو دفاع کوونکی پروفیسر محمد اسماعیل دی له زندانه خوشی کی او د هغه پر ضد جوړ کړل شوی مقدمه دی بیرته واخلي. دا په داسې حال کې دا چې په پیښور کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ځانګړي عدالت د جون په 14 د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړی دی او هغه د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی زندان ته لیږلی دی. تفصیل په دغه راپور کې و. امنیسټ انټرنیشنل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څخه د یو لیک له لارې غوښتلی چې د انټرنیټي جرمونو په تور نیول شوی 48 کلن پروفیسر محمد اسماعیل خوشی کی او پر ضد مقدمه بیرته واخلي. په دې لیک کې سازمان پروفیسر اسماعیل د ضمیر قیدی بللې او زیاته کړې ده چې حکومت باید هغه ته د بیان د ازادۍ او خپل لور ګلالۍ اسماعیل لپاره د اواز پورته کولو لکبله سزا ورنکي. په پیښور کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ځانګړي عدالت د نومبر په 14 د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړی دی او هغه په عدالتي ریمانډ د پیښور مرکزی زندان ته لیږلې. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغه وکیل شهاب خټک وویل دوی به اوس د ضمانت لپاره د پیښور های کورټ ته خواست کوي.
د دوی د فیسبوک ته اکاونټ نه بعضې داسې خبرې راوچتې کړې شوې دي چې کوم دوی لکه صوبایي یا مرکزی حکومتونو باندې یا په بعضې محکمو باندې کم تنقید کړی دی. نو هغې له دا شکل ورکړی شوی چې دا خو د ملک خلاف محکمو خلاف د پروپاګاندا کړی ده، د سازش کړی یو دې دنیا د کیس په هغې جوړ دی. اوس موږ کیس تیار کړی دی او سبا به د هغې کیس جمع کیږي په های کورټ کې.
بلخوا د پروفیسر اسماعیل لور او د بشری حقوقو نوموړی فعالې ګلالۍ اسماعیل د عدالت په پریکړه د خپل مایوسۍ څرګندونه کړې. هغې مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې پلار ناجوړه دی او په زندان کې ورته د سیاسي قیدی اسانتیاوې نه ورکول کیږي. ګلالۍ اسماعیل نور وویل
دا مقدمه ځکه جوړه شوله چې په هغه تیره مقدمه کې هغه هم بې بنیاده دروغو مقدمه وه. په هغه کې دی گرفتار نه کړلی شو. زما مور پلار یو بله مقدمه بې جوړه کړله. عدالت کې چې کوم بحث وشو هغه هم ټول زما د پلار په حق کې و. مخالف وکیل پروسیکیوټر هم څه بحثونه شي کړلې. د هغې نه باوجود عدالت ضمانت درخواست خارج کړ. د ډېر ډیسپوینټ شوم په دې فیصله باندې. زما د مور پلار چې کوم عمر دی، خاص کر زما د پلار چې کوم عمر دی، دا خو هغه د جیل کې دا ټول عمر نه دی او هغه لا صرف په دې خبره باندې سزا ورکول چې زه څه خبره کوم یا زه څه کار ورکوم. دا څه ښکاریږي چې پاکستان په فاټک کې FCR ختم نه کړ، بلکې هغه FCR په ټول پښتونخوا باندې لاګو کړ.
حکومت لا په دې اړه سن دی ویلې. خو د پروفیسر اسماعیل پر ضد د پاکستان د سایبر کرایمز قوانینو د لاندې مقدمه درج کړل شوې دي او ور باندې له ریاست د بغاوت او د قامی ادارو د بدنامولو تورونه پورې کړل شوې دي. پروفیسر اسماعیل د اکتوبر په 24 د تحقیقات او وفاقي ادارې FIA د پیښور های کورټ له مخې څخه نیولې وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان میرام شاه دکانداران له 13 راهسه احتجاج کوي او پرونی په سخت اقدام کولو سره د میرام شاه بازار تړلې بودی غوښتنه کوي چې حکومت ورته د دکانونو د تاوانونو پوره کولو وعده او لوزونه کړی دي، خو تر اوسه پورې دغه لوزونه پوره شوي نه دي. دوی دړکه ورکړې که غوښتنې نه منل کېږي خپل احتجاجونه به نور پراخ کړي. عمر وزیر تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار تاجران چې د دوونۍ نه د توانونو معاوضو نه میلاوېدو پر ضد په احتجاج دي. پرون یې خپل احتجاج په دوران میرانشاه بازار هم په مکمله توګه تړلی و. دوی وایي صوبایي حکومت او انتظامیې ورسره ژمنې کړې خو په وخت تېروي، معاوضو کې یې کمی کړې چې په هیڅ صورت ورته قبوله نه ده. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیې مشر دین پیو خان وایي بازار یې احتجاجن تړلی و او نن د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ ورته ډاډ ورکړ چې د دوی فریاد به متعلقه واکمنو ته رسوي. اتحادیه جنرال سیکتر نورا گولوائی او وزر دکانونا انتظامی لیکلی چه شل عربا تاوانی لیکل شوه خو نن ورته هغه معاوضان نه ورکړل کېږي.
فټوري پیرې او د ډېو پیرې دا خبرې وشولې میشې کله د خپلې 20 ارب روپۍ مطالبه ځنې وکړله. حکومت مې میش سره دولې دلې په دې شکړل ټولې ادارې ولیدله چې دا وزره د کنټرول ټول موجود وو. د خپل لیکل کړي دي په خپلې لوسې بندې ډېو پیرې دوسته خطینه دي په بندې آ دای موته نه روکوي، دای موته کمې پیسې روکوي، زه پیرا پیرا پیسې ځنې غواړه.
محمد شفیق وایي کمې وعده چې ورسره شوې آغا نه پوره کیږي نو په احتجاج مجبور دي.
میش خو دې خلک اول د درخواست وکړي چې میش د خپل سامان نور کدانو بعد په نورو ولا چې زاد کی پروډه بند کړي نه زو کاروباري مو به هغه سامان خپل ته ایښی وو. ای سی چې کله دا وکړل چې زید ارسن واسنه دلته روغړلی مارکیټینا مې نوي سامانینه مې وکړه سامانینه مې نوي بیا می سره دا وعده وشل چې تاسو به بالکل دا کمپنسیشن ټوټل درکړي وي. ای چې کله غونډه چار کمپلیټ شول سامانینه به بند شوي دي. ای کله ته ویای چې ډیلر سره وکړي کله ویای چې کامه وګړي کله ویای چې دادی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوکاندارانو طرف نه د سیمې نه د صوبایي او قومي اسمبلی غړو په ګډون نورو مشرانو په واسطه چې کم مذاکرات شوي د هر سنای صوبایي حکومت خبر کړي. د یادونه ده چې ضرب عذاب عملیاتو کې میرانشاه او میرعلي بازار دوکانونه او مارکیټونه په مکمله توګه لزمکه سره سم شوي ول چې دا دوکاندارانو په وینا یوازې میرانشاه بازار کې او ونه تر 3000 پورې دوکانونه ډنګ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري پوهنتونونه د پنګو د کمی سره مخ دي چې له کبله په زده کوونکو د فیسونو خرچې ډېرې شوي دي او پوهنتونونه نشي کولی چې نوي استادان په کار وګماري. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پوهنتونونو د مالي ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي خو باید پوهنتونونه هم خپل مالي نظام سم کړي. دا وخت په دغه صوبه کې 28 سرکاري پوهنتونونه دي. نور معلومات په دغه راپور کې. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري پوهنتونونو چارواکي وایي چې د 13 آئینی بدلون وروسته د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا د مالی مرستو د ودرېدو له کبله پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ شوي دي او دغلته د زده کړو او څېړنو لړۍ اغېزمنه شوې ده. د نومبر په 6 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د اسلامیه کالج پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حبیب احمد اویل چې د مالی ستونزو له کبله د سمودینا نوي استادان هم په کار نه دي ګمارلې. نوموړي زیاته کړه
مخکې خو مونږ ټیکو خو سره چی سي چې موږ زموږ ده کنه هغه به موږ څه کوم مطلب ګرانټ نه ډراکو یا مطلب دې په نو هیټس کې به موږ سره کول نو هغه الګ شانتي هغه باندې مطلب کټ لګولې ده کنه نو دا هغه کټ په ځمانې زموږ بجټ څه کوم نه الګ شانتي متاثر شوې ده. نو مونږ تر خاګان ورکولو کې یا نور دغه کې مطلب هغه کې لږ شاته موږ ډیفیکلټی شته خو مونږ دا چې اوس مونږ یو ریشنلایزیشن کمیټي مو دا کړې جوړ کړې ده کوشش دا کوو چې نیو امپلایمنټ نور نو کوو مطلب دا ځاړه چې کوم موجوده دي دا ایڈجسٹ کو دینه کار والو.
په پیښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې وړاندې به یې پوهنتون ته د کال په سر 3.5 ارب روپۍ ورکول کېدې، خو د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د پنګو د ودرېدو له کبله د دې بوج په زده کوونکو پرېوتې دی. نوموړی وایي چې دا مهال له زده کوونکو د فیسونو په مت کې 1.1 ارب روپۍ راټولېږي.
ایچ سی چې کله دا یو نوی پروګرام روان کړو دې سره هغه مناسبت سره هیومن ریسورس پکاله، هغه هیومن ریسورس بدقسمتۍ نه ایچ سی ور نه کړی شو، د هغې بردن هم لاړو په سټوډنټ باندې شفټ شو، ځکه چې ټانو مستی نن مسله دا ده چې په کالجز کې کم ماشوم د سیمسټر 8000 یا 2000 یا 6000 ورکوي، په یونیورسټي کې چې هغه ماشوم هماغه پروګرام لپاره داخله کړي نو دلته کې نه 35000 نه والی 80000 په سیمسټر غواړي. زما د تنخواګانو بوج یونیورسټي په کیس کې نیم په نیمه سټوډنټ پوچي، زما موجوده چې کم کسان په یونیورسټو کې دي د هغوی پروموشن او د هغوی اپوینټمنټ او د هغوی سلیکشن بوج د کلونو نه پینډینګ پراته دي.
په دې اړه چې مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي نه وپوښتل نو د نوموړي وینا وه چې صوبایي حکومت خپله د ډېرو ستونزو سره مخ دی او باید پوهنتونونه خپل مالي نظام سم کړي. نوموړي زیاته کړه
مور پروینشل ګورنمنت چې دې کې نه سره خپل ایشوز ډېر دي، خو دا دې چې موږ چونکه ایجوکیشن زموږ پرایورټي ده موږ کوشش کوو چې خپل یونیورسيټانو ته دغه ورکو، خو موږ دا ریکوست کړی ده ټولو ته چې فائنانشیل مینجمنټ وکړي، مخکې کوم د تاسو خرچې به کېدي هغه خرچو کې ځکه کمې وکړي چې کوم د هایر ایجوکیشن دغه دی هغې د یونیورسيټانو هغه دغه کم کړی دی، فنډ کم کړی دی، نو دې وجه نه موږ چې ٹھیک ده موږ ستاسو مشکلات هم حل کړو، ښه دا ده چې تاسو خپل فائنانشیل مینجمنټ هم وکړي.
د یادونه وردا چې په خیبر پښتونخوا کې د کال 2008 پورې نه سرکاري پوهنتونونه وو، د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې د شمیره 13 پورته شو او د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په موده کې نه نوي پوهنتونونه پرانستل شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستانی چارواکو ویلي چې روان کال په پاکستان کې د ډینګي د ناروغانو په شمیره کې ډېره اضافه شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي چې خلک له یادې ناروغۍ وژغوري، خو ځینو ډاکټرانو بیا حکومت ملامت کړی چې د ډینګي د مخنیوي لپاره ضروري او پر وخت اقدامات نه دي کړي. هارون بادشا په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د فرانس پریس اجانس لیکنه د پاکستان د صحت محکمې د یو چارواکي په حواله وایي سږ کال په دې هیواد کې د ډینګي تبي ناروغانو شمیر 40000 ته رسیدلی. د صحت قومي ادارې یو لوړ پولي چارواکي ډاکټر رانا صفدر زیاته کړې د 2019 کال په پرتله چې 20000 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي ول، روان 2019 کال د هغوی په شمیر کې بې ساري اضافه شوې ده. د نوموړي په خبره روان کال تر اوسه د ډینګي له لاسه د مړو شو کسانو شمیر 65 ته رسیدلی چې دا شمیر په 2019 کې 370 و. د ډاکټر ماحولیاتي بدلون د ډینګي ناروغۍ د خورېدو د یو عمده لامل په توګه یاد کړی، خو په دغه اړه یې تفصیل نه دی ورکړی. نوموړي البته زیاته کړې چې حکومت له ډینګي د خلکو د ژغورلو په موخه خپل ټول وسایل په کار راولي. خو د ماسیمې صدیق په نوم یوې ډاکټرې بیا له اجانس سره په خبرو کې د پاکستان حکومت ملامت کړی چې ویلي دي په پنجاب او اسلام آباد کې اړوند ادارې نه دي توانېدلي چې د اوبو د حفاظت او د ماشو د وژلو لپاره اړین اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړې حکومت هله ویښ شو چې سلګونه کسانو ته ډینګي تبه لګېدلې وه. له لیکنې سره سم سږ کال په پاکستان کې د ډینګي تبې تر ټولو زیات ناروغان چې شمیر یې 2043 سرسي په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې موندل شوي. لیکنه کاږي په نړۍ کې ډینګي ناروغي له 1900 کلونو راهیسې ورو په ورو سیوا شوې چې غټ لاملونه یې د تودوخې د کچې لوړوالی او بې وخته بارانونه دي. لیکنه زیاتوي سږ کال د جنوب ختیځې آسیا په یو شمېر هیوادونو کې سلګونه زره کسان ډینګي تبې ووهل چې د ځینو هیوادونو د روغتیا د خراب او غیر مؤثره نظام له وجې سلګونه ناروغانو ژوند له لاسه ورکړ.
راپور مرده اردن کو هرون بچا د ای پی خبری ایجنس ته راپور مهم ټکی وړاندې کول. په پښتونخوا کې درنګ شبیلا 15 بجې کې دن کې دی د بشیر غواخ نه د دې وخت خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا لپاره پر حکومت د فشار زیاتولو په لړ کې به روانو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دې کمیټې مشر اکرم خان دورانی نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل چې په راتلونکو دوو ورځو کې به مظاهرې نورې پسې پراخې کړي. هغه د دې تفصیل ورنه کړ. په همدې حال کې حکومت د وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکول رد کړي دي او وایي په تیرو ټاکنو کې هیڅ درغلي نه ده شوې. پاکستان وایي د امریکای بهرنیو چارو وزارت په هغه رپورټ مایوس شوې چې پکې ویل شوې پاکستان د ترګرې په ضد مخلص کار نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل په دې رپورټ کې د پاکستان قربانیان په نظر کې نه دي ونیول شوي. د نومبر په دریمه خبر شوې د امریکای بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې راغلی و چې پاکستان د سغدریزو ډلو د مالي سرچینو بندولو او افغان طالبانو سره د پټنځایونو ختمولو لپاره څه نه دي کړي. د سند په لړکانه کې په سپتمبر کې وژل شوی وی هندوی زده کوونکی نمرتا مارتا طبي معایناتو رپورټ ښودلې چې پر هغې لومړی جنسي تیری شوی او وروسته زندې شوی و. دا نو ورځپاڼې د پولیسو د یو سرجن ډاکټر قرار احمد عباسي له خولې ویلي چې له دې رپورټ معلومیږي چې نمرتا امرتا ځان وژنه نه وکړي. چارواکو پخوا تر دې ویلي وو چې هغې ځان وژلې دی. د ایران اټمي انرژي ادارې نن په یو بیان کې ویل چې فوردو نیوکلیر بټۍ سنټر فیوژ ته یورینیم ګیس ورکړی دی او په دې توګه یې د یورینیم غنی کول شروع کړی دی. په دې کار سره تهران د 2015 کال له هغې معاهدې نور لرې شوی دی چې د غربي هیوادونو سره د اټمي پروګرام د محدودولو په لړ کې کړی ده. مهم خبرونه واورو د سرد اسلام آباد ته چاته چې را ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ د دې مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ته انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارۍ د اپوزیشن ګوندونو په ازادۍ مارچ لیکلې او وایي نه یوازې مولانا فضل رحمان بلکې ټول اپوزیشن ګوندونه دا درنا یا احتجاج ختمول غواړي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت هم د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي او که داسې و نکړه نو ممکن ده چې دا درنې ټول ملک کې خورې شي. ادارې وایي هغه تن یا ګوند څوک چې په دې ملک جمهوري نظام غواړي هغوی له پکار دي چې مولانا فضل رحمان په یو ښه طریقه رضا کړي او په خاص توګه چې نوموړی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا کومه غوښتنه کوي چې یو غیر حقیقي غوښتنه هم ده. په دې مسله ورسره خبرې اترې وکړي. ادارې وړاندې وایي چودري شجاد حسین او پرویز الهی ته دا هنر ورزي چې هغوی ناممکنات په ممکناتو کې بدل کړي. نو هغوی هم دې لړکی د مولانا فضل رحمان سره لیده کاتک کړي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت هم خپل کردار ولوبوي چې اپوزیشن ګوندونه خپل دا احتجاجي درنا ختمه کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي پاکستاني کام چې دا وخت د څومره ننګونو او مسلو سره مخامخ دي په دې کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ اختلافات لوی لاس لري او بیا لدی حقیقت هم انکار نه شي کېدی چې پاکستان د کوم دننۍ او بهرنۍ خطرو سره مخامخ دی. که د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړی شو نو دا به د ټولو لپاره خطر وي. ادارې وایي دا وخت چې په اسلام آباد کې د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد کوم احتجاجي مارچ روان دی چې پکې اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې دې وکړي. ادارې وایي د دې احتجاجي مارچ ختمولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو او حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي خو تر دې هم پکې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې او دا مذاکرات د زړښت کار دي. ادارې وړاندې لیکي په کار ده چې دواړه ډلې د ملک د موجوده صورتحال په خاطر په مذاکراتو کې ځنډ ختم کړي او په دواړو ډلو ذمہواري پرېږدي چې په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي چې دا مسله په خشن هوار شي. نوې وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د سیکانو د مذهبي پیشوا بابا ګورو نانک د زیږون د ورځې په موقع پاکستان ته راتلونکو زیارت کوونکو لپاره د دوو ورځو د فیس د بخنې او د پاسپورت شرط د یو کال لپاره د ختمولو منظوري ورکړې شوه. ادارې وایي د حکومت دا ډېر خګان دی خو بل پلو د هندوستان لخوا نن په 4 نوي ورځ هم په جمو او کشمیر کې کرفیو ده او د پاکستان او هندوستان ترمنځ هم په دې مسله تعلقات خراب دي. نو دا قتل دي چې د بابا ګورو نانک د زیږون د ورځې په موقع څوک هم پاکستان ته دننه راتلی شي نو باید چې دې لړکی نرمي ونه غودل شي او د کره کتنې او تلاشي عمل ته دوام ورکړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرنیشنل کرایسس ګروپ وایي چې ایران د نړیوالو بندیزونو باوجود خپل اټومي پروګرام پر مخ بوزي، نو دا به ښې نتیجې ورنکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکلی دی په عراق کې د تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت او په دغه هیواد کې د مالي درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي او باید چې امریکا ورته مثبت ځواب وایي. فرخند اسد د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپله یوه لیکنه کې وایي د نومبر په 15مه ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال د ګډ جامع عملی پلان د ماتېدو وروسته اوس پر مخ سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 16مه وویل دوی به په فردو کې د خپلو یورانیمو د غنی کولو کار پر مخ وړي. په دغه سیمه کې ایران د خپل اټومي پروګرام یو لوی مرکز لري او غواړي چې په آینده کې په یو اټومي او ټیکنالوژي مرکز بدل کړي. امریکا تیر کال د نومبر په میاشت کې د ایران د تیلو په سند بندیزونه لګولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې پوښتنې چې که ایران په خپل اټومي پروګرام بیا کار پیل کړي نو د امریکا رد عمل به څه وي، په ځواب کې ویلي دوی باور دي چې ایران به داسې ګام پورته نه کړي. په عین حال کې په دغه دوران ایران په دې تمه انتظار وکړي چې نړیواله ټولنه بعد دغه هیواد سره د امریکایي بندیزونو باوجود سوداګري نه ختموي. خو کله چې د ایراني چارواکو دغه خیال غلط وخوت او خاص کر د روان کال د اپریل په میاشت کې هغو اتو هیوادونو لخوا هم له ایران سره په سوداګرۍ کولو بندیز ولګول شو چې وړاندې له ایران سره د تیلو تجارت کولی شو، له دغې وروسته ایراني چارواکي هم د دغه تړون نه پر شا شول. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي کچېرې ایران خپل اټومي پروګرام پر مخ بوزي نو دا هم ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولی شي، ځکه چې روان کال د امریکا او اتحادي هیوادونو سره د ایران تاوتریخوالی زیات شوی او بل ایران د اسرائیل سره هم ښې اړیکې نه لري. نو که ایران داسې څه فیصله وکړي دا یوه بله مسله مخې ته راوستی شي چې پکې امریکا او اتحادیانې د پوځ استعمال هم کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په عراق کې د 1300 ورځو راهیسې د حکومت او په دغه هیواد کې د مالی درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي، خو آیا د امریکا حکومت په دغه هیواد کې د جمهوریت، ولسی خپلواکۍ او د مالی درغلیو خلاف د عراقي ولس مرسته وکړي او کنه؟ د ورځپاڼې په خبره د افسوس خبره دا ده چې په ظاهره امریکا په عراق کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې د ولس زیاتره برخه د تګلارو خلاف ده. په عراق کې دا مظاهرې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې روانې دي او دغه مظاهرې د غرب او یا په دغه هیواد کې د بهرنیو د موجودګۍ خلاف نه دي. نه دغه مظاهره چان تندرو اسلامي ډلو سره تړاو لري او نه پکې سفیر کوي زیش خړې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په عراق کې مظاهره چان اصلاحات غواړي، دوی اقتصادي پرمختګ او روزګار غواړي. مظاهره چان غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د دوی د خوخي حکومت راشي چې پر ولسی رایو منتخب شوی وي او یو داسې حکومت چې پوره اختیارات لري او د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د افغانستان د دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارت کړي چې ګوندې دغه هیواد ته له افغان خاورې وروختو ترهګرو د دې پر پوستو حمله کړې دي. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاورې بهر وو. دغه نور معلومات اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوسټه حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت وایان روحلا احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخو او جګړه هم له پولې اخو شوی ده. هغه کوم اعداد شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې که تاجکستان باندې برید نده شوی، ترهګر هم له پول آخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوی ده.
دفاع وزارت که څه هم د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د وسلوالو تحرکات نه ردوي، خو وایي چې اوس مهال دغه وسلواله ډله په افغانستان کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په افغان خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه نشته، بلکې دغه وسلواله ډلې د دې هیواد له پولو بهر پټنځایونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو 13 ورځ ادعا وکړه چې د وسلوالو یو ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وروختي او د هغوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد د ځواک په یو لاند بیان کې ویل شوی چې حمله د وسلوالو شلکسیزي ډلې کړې و چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیان ولسوالۍ ته ورتیر شوی وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي وسلوال له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځي. له ډلې باري اریز دغه شان وایي چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته تر ډېره وسلوال طالبان فعالیت لري.
داسې کره شواهد نشته چې هغه دې په زغرده باندې داعش مسله د تاجکستان پر پولو باندې ثابته کړي. داعش داسې یو نړیوال ځواک دی چې هغه په نورو هیوادو کې هم په اروپایي او آسیایي هیوادو کې بریدونه کوي. دا د دې معنا نه لري چې د هغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي یا نور څه.
ښاغلی عارض د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څه مودې وړاندې حملې ته اشاره کوي چې پر بایسکل سپرو اروپایانو شوي وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ډیپلومیټ مجلې په خپل یو لیکنه کې وایي چې د نومبر په شپږمه د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ پوله باندې یو پیښه شوې چې پکې د تاجک چارواکو د ادا تر مخه په یو پوستا برید کوونکي 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. خو مجلې لیکي چې د پیښې په اړه یو شمېر پوښتنې تر اوسه بې جوابه پاتې دي. منور شاه د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ډیپلومیټ مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې د دې پیښې په اړه تر اوسه څومره معلومات مخې ته راغلي هغه ټول د تاجک چارواکو لخوا جاری شوې دي. تاجک چارواکي دا کوي چې د نومبر په شپږمه سهار وختي د ازبکستان سره په پوله په تاجک پوستا وسلوالو برید کړي چې په جوابي کاروایي کې 15 بریدګر وژل شوي، 4 یا 15 نور نیول شوي او د وسلوالو 4 ګاډي هم سوځېدلې دي. مجله د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله لیکي چې ځایي خبريالان د پیښې ځای ته نه دی پریښودل شوی، خو ځینې ریپورټونه وایي چې په دې برید کې 2 تاجک اسکر هم وژل شوي دي. بلخوا تاجک چارواکي وایي له وسلوالو یې 15 کلاشنکوفونه ترلاسه کړي او دا چې دا وسلوال د نومبر په 3مه له افغانستانه تاجکستان ته ورغلي وو. تاجک چارواکو دا هم کړي چې دا بریدګر د داعش وسلوال وو، خو داعش وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ډیپلومیټ مجله لیکي چې د دې پیښې په اړه یو شمېر پوښتنې جواب ته اړتیا لري. اولنۍ پوښتنه دا ده چې د حکومت د وینا تر مخه بریدګر خواوشا 40 کسان وو، نو وسلې ته څنګه یوازې 15 ترلاسه شوې؟ یعنی 15 تنه بریدګر بغیر وسلې دغلته ورغلي وو. مجله بل سوال دا راپورته کوي چې وسلوال له افغانستانه په څلورو ګاډو کې څنګه تاجکستان ته واوښتل. هلته په مقاده سوځېدلو ګاډو تصویرونو کې د دې نمبرونه د تاجکستان ښکاري. د مجلې په وینا درېمه پوښتنه دا ده چې د وسلوالو د نومبر له 3مې نیټې څخه تر شپږمې په تاجکستان کې څه کول؟ یعنی دوی چرته هم د امنیتي پوستو یا پولیسواله سره مخامخ نشول؟ د ډیپلومیټ مجله په اخر کې لیکي په دې کې شک نشته چې تاجکستان د داعش په شمول د ترهګرو ډلو له خطر سره مخ دی، خو د هیواد وخت په وخت د دې خطر په اړه ناسم معلومات خپاره کړي، نو ځکه یې خلک په اوسنۍ دا هم شک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل د تیر کال یو ریپورت کې ویلي په تاجکستان کې د ترهګرۍ ضد قوانین حکومت ته ډیر زیات اختیارات ورکوي او پکې د دې خبرې تعین کول مشکل وي چې تاجک چارواکي کوم کسان ترهګر ګرځوي او پر ضد یې کاروایی کوي، آیا هغوی په رښتیا هم ترهګر دي او کنه د حکومت سیاسي مخالفین دي.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری آزادۍ نړیوال سازمان فریډم هاوس په تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د انټرنیټ آزادۍ نشته او تر ټولو په نړیوال فهرست کې تر ټولو خراب ځای باندې دی. دا نه هم کال دی چې پاکستان په دې فهرست کې لاندې دی. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالان وایي چې تحریک انصاف حکومت پر رسنیو د هغو خلکو د آوازونو ودرولو کوشش کوي چې په حکومتي پالیسیو نیوکې کوي. تفصیل ګل ایاز راکوي.
په پاکستان کې د بیپولي خبریالانو سازمان وای واکمن تحریک انصاف ګوند د رسنۍ وروستو په انټرنیټ هم خپل کنټرول ترلاسه کول غواړي. د پاکستان لپاره د سازمان غړي اقبال خټک دا خبره وروستو لاغي کړي چې د بشري ازادۍ نړیوال سازمان فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان د انټرنیټ ازادۍ په حواله تر ټولو خراب هیوادونو په فهرست کې دی. فریډم هاوس د نومبر په 15 په راپور کې ویلي دي چې پاکستان په سلو کې شپږ ویشت پوینټ لري چې مانا یې تر ټولو خراب دی. په دې فهرست کې په سیمه کې د چین او ویتنام وروستو پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې انټرنیټ او میډیا آزادۍ حالت ډیر زیات خراب دی. د بیپولي خبریالانو سازمان استاد اقبال خټک وای حکومت په میډیا د اپوزیشن ګوندونو غړو په مرکو بندیز لګولې دي.
د انټرنیټ مخال کې هغه یو آخري سرحد دی د آزاد معلوماتو کم چې حکومت غواړي چې په خپل قبضه کې واخلي. دغه راپورټ چې دی زموږ دغه خبرې ثبوت دی پاکستان کې دغه وخت کې حکومت هغه اله زله کوي چې انټرنیټ خپل کنټرول کې واخلي. هغه خلک چې د حکومت نه د حکومتي چارواکو او د ادارو نه پوښتنه کول غواړي د هغې د ذمهواری او د خپلو حقوقو باره کې نو هغه دی هم د سنخ کوشش خو ډېر روان دی چې دغه دی مکمل قبضه کې واخلي.
اقبال خټک دغه انټرنیټ هغه ځای دی چېرته چې هغه خلک چې په عامه میډیا ورته اجازه نه ورکول کیږي نو هغوی خپل غږ د رسولو کوشش کوي. په دې رسو کې حکومت د سایبر جرمونو یو قانون هم منظور کړی وو چې فعالانو او اپوزیشن ګوندونو پرې سخت نیوکې کړې وي. په اسلام آباد کې سیړنکار شهریار خان مشال اړیته ویل چې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو قانون د هغو کسانو پر ضد کارول کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت په پالیسیو تنقیدونه کوي.
دمرا کارآمد نه دا خلکو سره نور پلیټ فارمز شته لکه واتس اپ دی پاغه باندې یو بل سره شیر کول شي بل دا چې په انټرنیټ باندې معلومات کنټرول کول ډېر ګران دي او ډېر حکومتونو په دې کوشش نه کړی خو دا ډېر زیات ګران ده. په بهرحال په پاکستان کې داسې شتري او دا د پاکستان ډیموکراسي لا د پاکستان فریډم اف ایکسپریشن لپاره یو خطر ګرځول شوی ده.
شهریار خان زیاته کړه جمهوري غږونه غلي کول په هیواد کې جمهوریت لپاره ښه نه دي خو حکومت تحریک انصاف ګوند راپور او د فعالانو نیوکې رد کړې دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړی ډاکټر حیدر علي مشال اړیته ویل چې په هیواد کې میډیا او انټرنیټ مکمل آزادي لري.
سوشل میډیا لیونی کړو زه خوایم چې پاکستان کې دا شی څومره زیات دی د دنیا په ډېرو کومو ملکونو کې پیدا. پاکستان یوازې د فیسبوک اکاؤنٹس چې دي هغه د پاکستان د آبادۍ نه ډبل دي. لکه د پاکستانو تقریبا 32 کروڑ د فیسبوک اکاؤنٹس او 22 کروڑ آبادی ده. دغه سه چې دلته انټرنیټ فیسلټی ده هغه هم په کروڑاو کې ده. دلته چې څومره چینل دي زما په خیال په ډېرو ملکونو کې به دومره خاص کر نیوز چینل څومره پاکستان کې دي او شپه ورځ لګیا دي هر شی بریکنګ نیوز په مخه سیکنډ پر سیکنډ. نو موږ ته خو داسې
نړیوال سازمان فریډم هاوس په داسې حال کې دا راپور خپور کړی دی چې په دې وروستیو کې حکومت د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو پریکړه کړې وه چې د رسنیو ټولو تنظیمونو او مالکانو دا فیصله رد کړې وه. فعالان او خبریالان وایي پخوانی حکومتونو هم کوششونه کړي وو چې میډیا او انټرنیټ له مختلفو قوانینو د لارې کنټرول کړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي ول.
یونیچسیار په خیبر پختونخوا کې نن د ویکسینو د یخ ګودام یا کولډ سټوریج ویئر هاوس پرانسته کړی دی چې پکې به هغه ویکسین کې خودل شي یا سمبلول شي کوم چې واړه ماشومان او میندې د بیرابیلو ناروغونو محفوظ ساتي. د پرانستې دستور کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې او پاکستان چارواکو ګډون وکړو. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا دغه یخ ګودام یا کولډ سټوریج پرانستا د زیارت په ورځ پیښور کې وشوا چې پکې د کډوالو لپاره د متحده قومونو نړیوالې ادارې مرستیال های کمشنر جارج اوکو توبو د پاکستان د سفران وزیر مملکت شهریار اپریدی د خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر هشام انام الله او د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه ګډون وکړو. د دغه ګودام په اړه د سیاست صوبای وزیر هشام انام الله مشال لیډو ته ویل
زبا دا وایم چې دا زمونږ ولنې کولډ چین ویئر هاوس د پروونس د پاره چې کم کې بټول ویکسینز او دا چې بای دا با یو خاص ټمپریچر باندې پراته وی او خرابې کی بنا او دینه به تقریبا شپږ میاشتو سټاک بدل تاسو تقریبا لس لکا چې کم خلق دی چې کم با ویکسینیټ کیږي یا بدین فائدہ علی.
بل خو د کډوالو نړیواله ادارې یونیچیار ویان قیصر خان پردی په دې مقویل چې دې نوړاندې دوی د سګودام په بلوچستان صوبه کې هم جوړ کړی دی ځکه چې د دوی په وینا بلوچستان او خیبر پښتونخوا د پاکستان هغه هیوادونه دي چېرته چې افغان کډوال په غټه شمیره کې پراته دي او د دې کول سټوریج نه یوازې د خیبر پختونخوا بلوچستان بلکې افغان کډوالو ماشومان او میندې هم ګټه ترلاسه کړي.
دا دلته کې په خیبر پختونخوا کې دا پہله یو کولډ چین ویر هاوس دی. د دې نه مخکې هم لکه یو ان ای سی آر په بلوچستان کې د غرنګي یو ویکسین سټوریج ویر هاوس جوړ کړو چې دا غینه پورا چې څومره د بلوچستان اضلاع دي هغه دا غینه مستفید کیږي او دې نه چې کوم دی پاکستانیان به هم مستفید کیږي او افغان ریفیوجیز به هم مستفید کیږي ځکه چې په دې صوبه کې او په بلوچستان کې د شمیر تعداد چې کوم دی د افغان کډوالو هغه دلته کې آباد دي. نو دغه رنګي پروجیکټ مونږه لکه د پاکستان د کمپنسیشن د پاره دلته کې دغه رنګي پروجیکټس مونږه امپلیمنٹ کوو.
د پولیو په شمول د ماشومانو د یو شمېر ناروغو په ضد د ویکسینیشن پروګرام د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر محمد سلیم مشال لیړو ته ویل چې وړاندې دوی سره داسې قسمه سهولت نه و نو دې سره به د ماشومانو او میندو په زیاتره ناروغو قابو موندلو کې غوروالی راشي.
پریویسلی زموږ سره سټوریج کیپاسټي په زنګ په زور سټور کې کم و اس کله به هم لکه ویکسین سټاک آؤٹ کیږي نو دا هغه د اڑخ کې یو اهم پیشرفت هم دی یو اهم خبر هم ده ځکه چې کته څوګوري لکه ویکسین کې ټول نه بنیادی اهم شی چې دغه کوالټي او کوالټي ظاهر سره کولډ چین لکه یو اهم شی ده نو چې ستا کولډ چین ښه او بهتري نو هغه ستا ویکسین کوالټي به هم بهتري.
د یوه چیر چرواکو په دې موقع ویل چې تیر سرویختو کالو راسي پاکستان په لکونو افغان کډوال لونه خپل هیواد کې ساتلی دي او په دې لړکه به دوی د پاکستان هر ډول مرستې د وړاندې په شان دوامدار ساتي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کندهار نه تازه میوي پاکستان ته بیا په تیرا بلوچستان صوبې ته راوړل کیږي. سوداګر وایي چې تیر کال په نسبت سږ کال زیات کنداري انار کوټې ته راوړي دي. د دې په وینا کاروبار مخ په ښه کېدو دی. تفصیل ایوب ترین راکړي.
نن سبا د کوټ ښار په زیاترو برخو کې پر دوکانو او ریډیانو کې سره شایسته او خواږه انار لیدل کیږي کوم چې د افغانستان د کندهار، هلمند او نورو سیمو څخه راغلي او دلته خلک رانیسي. په کوټ کې یو تجار سید محمد وایي چې دا کال ښه او خواږه انار راغلي دي.
دا انار زه د کندهار سره وړم، مطلب خرچه او کرایه چې دا ډېره ډبل دي نه، داغه وجه موږ ګران ورکو. پر لارې روره خلک پیسې اخلي، وزواله هم پیسې اخلي، ټیکټ هم زیاتې. انار موږ چوبي انار راوړو، چوبي کنداری روجنل انار ضرور کاټن دلی شانار مش په 1500 روپیه ورکو.
خو پرپشن سٹاف ولاړ د ریډي والا فیض محمد وای چې دا انارو جلا جلا قیمتونه دي.
اوس سیزن د انارو د انار راځي له کندهار سره دل په مارکیټ کې په مختلف رقمو باندې خرڅیږي. یان دی واړه انار په جلا قیمت دي، چودلی په جلا قیمت دي، روخ کټ په جلا قیمت، خو د هر قیمت په مطابق باندې چې ریډي والا راوړي یا دکانو والا راوړي، دکانو والا یو سیستم مال راوړي، ریډي والا بل سیستم راوړي، هر سړی په خپل مقدار په خپل اندازه باندې خرڅیږي. کاروبارونه هم اوس انشاءالله مخ پر سمېدو دي، شو دي انشاءالله به اداره کیږي.
البته ځینې انار رانیونکي وایي په کار دي چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د انارو رانیول د هر چا لپاره ارزانه سي.
دا تړو والای بیا هم لږ ارزان ورکي، د منډي کې انار ګران دي. دلته پر لارې باندې د ډاکټرانو والا د دکانداران موږ ته وایي چې مثال موږ داسې کمیشن راسه خیال د پیسې راسه هر ځای پر ګونج باندې ولاړ دي. نو پیسې ډېرې چې نه اخلي د دې غریبانان هم دونه ګټه نشته پکښې، خو بس یې گزارا کیږي. انار شاه انار دي انشاءالله، شاه ارزان انار راکه سم انار راکه.
د حکومت وخت هم دا مطالبه کوو چې دغه مظلومانو د کاروباري خلک چې دي داته دغه دادرسي وسي او دا انار عوام ته باید چې په کومو مقدار ته هر سړي ته ورسیږي. دا داسې نه چې غریب سړی نیس خوړی خامخا به سرمایهدار خوري. نو د حکومت هم دا خواست کوو چې دا تنګول دي بند کړي، دا پر لارې چې کوم دا دوی تنګوي نو دغه دې بکایه هر سړي تر واسیږي هغه به اخلي.
په دې ترڅ کې په کوټه کې د ګمرک د محکمې چارواکي وایي چې یوازې په چمن کې پرانانو باندې هغه وخت د پاکستان له لوري ټکس یا مالیا اخیستل کیږي کله چې دغه انار د بولدک څخه و چمن ته را داخليږي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420 و و 3 شپږ سلور و سلور نه شپږ.
د پاکستان اولمپکس په نوم د قومي لوبو سیالۍ به د نومبر پر 10 په پېښور کې شروع شي. د دې لوبو منتظمین وایي چې په بیلابیلو لوبو کې به د ټول پاکستان نه شاوخوا 5000 لوبغاړي برخه اخلي چې 2500 پکې خزینه لوبغاړي دي. نور معلومات د خالد خان نو.
دا خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسییشن صدر او پخوانی صوبائی وزیر سید عاقل شاہ په وینا دا کاملو به په سلورم ځل پختونخوا صوبہ کې کیدونکې دي. دا کوم د پاره ټول انتظامات پوره شوی دي او دا ځینې لوبو د پاره د هیواد د بیلابیلو برخونه لوبغاړي پیښور ته را رسیدلی دي.
دا 33 نیشن گیمز دی او دې کې تقریبا 34 گیمونه دي ټوټل. واغن علاوہ چه دینو زنانوں کے پتا سداو کرے چه صرف دا زنانو 27 کی منو دیدا یو ریکارڈ دینا مکہ پاکستان کے دا سنہ دے شوے دیکھے تقریبا چه 7,000 ایتھلیٹس پر ٹوٹل انوالوی مختلف کی منو کے چه داغا 7,000 کے چه دینو تقریبا دو نیم ذرا چه دینو واغا چه نکے دی.
دا کاملو بے چه دا پاکستان اولمپکس دا بیرغلان دکی دن کی دی نہ کالا پاس پا خیبر پختونخوا کی جوڑ شوی دی. دا کم دا پارا دا اولمپکس مشال دا پختونخوا بیلابیل ضلعو کې ګرځول شي او په 10 نومبر به دا صوبې د پیژندلې لوبغاړو په لاس د پیښور قیوم سټیډیم ته را رسي. د عاقل شاہ په وینا د پیښور نه علاوه دا کامیلو بیبا په ابتآباد، چارسده، اسلام آباد او کراچۍ کې هم کول شي.
دا پیښور نه علاوه په نور ځینو کې کی ابتآباد کې 15 گیم چې دین او څنګه چې رګبي دا ټایک وانډو دا ویټ لفټنګ دا جمناسټکس دا او جوڈو دا پیپٹاباد کی گی بیڈمنٹن سے دینو دا عبد الولی خان سٹیڈیم چرسدا کی گی پیخاور نے علاوہ یا دا زمونگ دا صوبے نے علاوہ چی کم گی بنا دی آگا کے دعا چی دی سویمنگ اور روئنگ پا اسلام آباد کی دی شوٹنگ چی دی آگا پا جیلم کے دا او سیلنگ کراچی کے دا
فادا کاملو بکی دا پاکستان آرمی وابڈا ایئر فورس ریلوے پولیس او دا ټول سبونا لوبډلې په سیالو کې برخه اخلي. خو بیا دا عاقل شاہ په وینا دا خیبر پختونخوا لوبغاړي په هر میدان او هر لوبه کې د ټولو نه مخکې دي.
زموږ صبح سکواش کې مونږ کبڈی کې ډېر ښه یو اوس دی چې دی نو اوس یو جونیئر کبڈی ټیم سلیکٹ شو پاکستان چې ورلڈ کپ ته ځي نو د ټوټل ټیم د 14 لوکانو دی نو شپږ زموږ د صوبې دي. دین علاوه چې دی نو والی بال کې مونږ سره ډېر لوی دغه ټیلنټ دا
دا یادونه ده چې پیښور کې د کاملو به دا 13 میاشت 28 اکتوبر باندې کیدونکې وي. خو دا مخالف ګوندونو لخوا د اسلام آباد په لور د احتجاج په وجه 13 نومبر پورې وځنډول شوې. دا منتظمینو په وینا د دغه لوبو پرانستې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لاس کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان راپور مور د خبرونې خیرې شېبې دي. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پر حکومت د فشار اچولو لپاره روانو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دې کمیټې مشر اکرم خان دورانی نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به احتجاج نور پسې سخت کړي. هغه د دې وضاحت ونه کړ. په همدې حال کې حکومت د وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکول رد کړي دي او وایي په تیرو ټاکنو کې هیڅ درغلي نه ده شوې. پاکستان وای د امریکای بهرنیو چارو وزارت په غو رپورت مایوس شوی چې پکې ویل شوی پاکستان د ترګری په ضد مخلصه کار نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې په دې رپورت کې د پاکستان قربانیانو ته نظر نه دی شوی. د نومبر په 3 خبر شوی د امریکا بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې راغلی چې پاکستان د سختریزو ډلو د مالی سرچینو بندولو او افغان طالبان ته د پټنځای ختمولو لپاره څه نه دی کړی. د سند په لړکانه کې په سپتمبر میاشت کې وژل شوی وی هندوی زده کوونکی نمرتا امارتا طبي معایناتو رپورټ چې نن خپور شوی دی ښودلی چې پر هغې لومړی جنسي تیری شوی او وروسته زنده شوی ده. ډان ورځپاڼې د پولیسو د یو سرجن ډاکټر قرار احمد عباسي له خولې ویلي چې له دې معلومیږي چې نمرتا امارتا ځانوژنه نه وکړې. مخکې چارواکو ویلي چې هغې ځان وژلی دی. د افغانستان پکتیا ولایت د والی ویند عبدالله حسرت من مشال ریډیو ته وویل چې د کابل لوګر په عمومي سړک طالبان د پکتیا د استیناح محکمې یا د ولایت په کچه عدالت 3 قاضیان وژلي دي. هغه په نه دوی له ګاډو راښکته کړل شوي دي او بیا په ډزو وژل شوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه ویل. د ایران اټومي انرژي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې په کوردو نیوکلیر بټۍ سنترفیوج ته یورینیم ګیس ورکړی دی او په دې توګه یې د یورینیم غني کول شروع کړی دي. دا د دوی لخوا
د غربي هیوادونو سره په 2015 کال کې کړي معاهدې څخه نور لرېوالی ښیي.
خبر نمبر د اردن کوم د سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای تر سی کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورې دی شیخ خپل قربا شاین بنری د خبرونو ویان بشیر غوا خو زموږ ټکنیکی مرستیال اکرام مسکینیار له اجازه ورکې د الله پامان.